د سهار 8 بجې شوې.
دا د آزادۍ رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
د نړۍ او افغانستان خبرونه،
گزارش‌های از خبرنگاران ما،
مطبوعات و تکتنه،
برنامه‌های خاص، ژوندۍ مستقیم او دقیق معلومات،
چه شد، چه می‌شود و چه خواهد شد. د هوا حالات،
د آثار و بیه.
بر رادیوی آزادی گوش دهید و زودتر از جریانات افغانستان و جهان آگاه شوید.
یو ځل بیا د خپلې د خبرونې د کوربه اسمت ساروان سلامونه ومنئ. د خبرونه یو ساعت یعنی تر 9 بجو پورې دوام کوي. که تر پای را سره پاتې شوي نو د تازه خبری مطالبو په څنګ کې به د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې د انتخاباتو له یو مسؤل څخه د پوښتنو ځوابونه واورئ، او دغه راز به د ازادۍ مجلې د مینوالو لپاره د هغې پاڼې پرانیسو. خو تر ټولو مخکې اجمل انتوار ورکوم چې ما هم له تاسو سره یو ځای د نړۍ او افغانستان له وروستي حاله خبروي.
په فایل کې هم پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. په پاریس کې د استوګنې د کورونو په یو څو پوړیزه ودانۍ کې د اور لګیدنې له امله 15 کسان وژل شوي دي. بلخوا په سعودي عربستان کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته کې 3 کسان وژل شوي. همدارنګه د امریکا نیو اورلین ښار کې د رواني ګډوډۍ په اړه یو خبر لرو، او په کورنیو خبرونو کې هم په افغانستان کې تر ټولو ټاکنو د مخه د تاوتریخوالي او د ملګرو ملتونو د چمتووالي په اړه خبر. دا هم پوره خبرونه. تیر ورځ د پاریس د ښار په جنوب هایلس روس سیمه کې د استوګنې د کورونو په یو څو پوړیزه ودانۍ کې د هغه اور له امله چې ګمان کېږي په قصدي توګه به لګول شوی وي، د درې ماشومانو په ګډون 15 تنان ووژل شول. اور وژونکي وتوانېدل چې ژر د اور لمبې خاموش کړي، خو زیات قربانیان له دې امله چې لوګیو یې د تېښتې پر مهال ساګانې وربندې کړې وي وژل شوي دي. پولیس ویلي چې څه ناڅه 10 کسه نور هم په ډېر نازک حالت کې دي، او دا د دې څرګندوی ده چې د مړو شمېر له دې هم ډېرېدلی شي. د فرانسې لومړي وزیر ویلي دي چې د دې اور لګېدنې په اړه پلټنې روانې دي چې د نوموړي په وینا کېدای شي و جنایي پیښه واوسي. دا درېیمه اور لګېدنه ده چې په وروستیو 10 ورځو کې د پاریس د ښار په مرکزي برخه کې رامنځته کېږي. د سعودي عربستان په ختیځ تیلو لرونکي ښار کې په ونخته کې 2 تنه مشکوک اور پکې او یو تن پولیس وشل شوی دی. د یک شنبې په ورځ ناوخته د دې هیواد په ختیځه غاړه د امان کې د ټوپکو په ډزو کې 13 تنه پولیس ټپیان شوي هم دي. تر اوسه دا نه ده روښانه چې وسلوال د اسلامي اورپکو سره تړاو ولري او کنه. د سعودي عربستان حکومت له تیرو 2 کلونو راهیسې په دې هیواد کې د القاعده ډلې لخوا د تاوتریخوالي د راپورته شوې څپې سره په جګړه بوخت دی، په کوم کې چې تر اوسه د بهرنیانو په ګډون یو نوي تنه عام سعودیان هم وژل شوي دي. تیره میاشت د سعودي امنیتي ادارو په دې هیواد کې د القاعده لوړ پوړي چارواکي صالح الوفي ووژل. د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو نیو اورلین په ښار کې پولیسو لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي چې د کاترینا د توپلو سره د مرستې پراخې هڅې پکې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت ویلي چې د دې توپان نه شپږ ورځې وروسته چې په دې ښار کې سیلابونه راوستل او ګډوډۍ یې رامنځته کړ، دوی یو ځل بیا دې ښار ته نظم راوستی دی. حکومت په دې کې پړ بلل شوی چې د ژوند د ژغورلو هڅې یې ورو پر مخ بیولې دي. د بهرنیو چارو وزیر کندلیزا رایس د الاباما ایالت نه لیدنه کړې او د ژغورنې هڅې ستایلي. د متحده ایالاتونو د روغتیا او بشري خدمتونو وزیر ویلي د کاترینا توپان له امله د مړو شمېر کېدای شي زرګونو ته ورسېږي. ویل کېږي چې تر 1 میلیون زیات وګړي په لوزیانا، میسیسپی او الاباما کې بې کوره شوي دي. د هندوستان لومړی وزیر منموهن سنگ نن د کشمیري بلتون غوښتونکو سره د هیومالی په دې ویشل شوې سیمه د لسیزو تاوتریخوالي د پای ته رسولو په موخه خبرې اترې پیلوي. سنگ به په نوې ډلي کې د کشمیر د ټولو ګوندونو هویت کانفرانس او نورو ډلو له مشرانو سره وګوري. او اوس هم د افغانستان څو کورنۍ خبرونه. تیر ورځ افغان چارواکو وویل چې په 2 جنوبي ولایتونو کې د پارلماني ټولټاکنو د یو کاندید په ګډون لس تنه د طالب پاتې شونو لخوا په څلورو جلا بریدونو کې وژل شوي دي. د ټاکنو د سمندګر دفتر ویان سلطان احمد بهین وویل چې د پارلماني ټاکنو پر یو کاندید حبیب الله جان د هلمند په ولایت کې تیر ورځ بومي برید شوی چې وروسته یې په سیمه ییز روغتون کې سا ورکړه. په همدې ولایت کې په یو بله جلا پیښه کې د پولیسو د یو مشر پر موټر برید کې د نوموړي په شمول زوی او درې تنه ساتونکي په یو کمین کې وژل شوي دي. درې تنه نور د شنبې په ورځ زابل کې هغه مهال ووژل شول چې د موټرو په کاروان یې طالب ورپکو ډسې وکړې. بلخوا تېره ورځ د یو بل پولیس د وژل کېدو خبر هم له زابل ولایت نه ورکړل شوی دی. د طالبانو ویان لطیف الله حکیمي په زابل او هلمند ولایتونو کې د بریدونو پړه پر غاړه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارې خپل همکاران هڅوي چې د وږې اسمبلۍ د ویشتمې نېټې له ټول ټاکنو د مخه له افغانستان نه ووځي. دا خوځښت د طالبانو لخوا د هغه تاوتریخوالي د خبرېدار او وروسته ترسره کېږي چې موخه یې افغانستان کې د ټاکنو ګډوډول دي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یوې چارواکي وویل چې د ادارې په خپلو کارکوونکو ټینګار کړی سو رخصتې واخلي. دا خبر وروسته له هغې راځي چې د کورنیو چارو د وزارت ویان لطف الله مشل خبرداری ورکړه. وی ویل ښایي طالبان تر ټاکنو د مخه د مرستندویه کارکوونکو په ګډون په ځینو اسانو موخو بریدونه ترسره کړي. ویل کېږي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې تر یولسو زیات کسان وژل شوي دي. په عین حال کې امریکایي او افغان چارواکو خبرداری ورکړی چې تاوتریخوالی تر دې هم زیاتېدلی شي. دا او تر دې مهاله د نړۍ او افغانستان مهم خبرو.
د نړۍ او افغانستان خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. د په کابل کې د امریکا یو ډیپلوماټ و چې د سفیر نیومن له لوري د افغانستان د مرستې مننه کوله. په دې هکله پر راپور سربیره د دې خپرونې په اوږدو کې به واورئ. په هلمند کې پر یوه کاندید سربیره 15 تنه ووژل شول. د ننګرهار ښځینه کاندیدانې شکایت لري چې دوی په یوه ګوند پورې اړوندې ګڼل شوي او انتخاباتي چارواکي هم د دوی شکایت ته پام نه کوي.
دا شکایت ما د کابل د سمې شکایت دفتر ته ورسو، اما په دې سره کې هیڅ غوړ نه.
د انتخاباتو په خاص پروګرام کې یو انتخاباتي مسؤل د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویلي.
کوم رول چې پښتنه وکړه د لوجستیکي مرستې د کمبوتو نو دا ځلې مونږه
د ځینو نورو راپورونو په څنګ کې به واورئ چې په بریتانیا کې یوه افغانه د لومړنۍ مسلمانې په توګه د انګلستان د ښکلا ملکه غوره شوه.
ما اولین دختر افغان هستم یا دختر که انګلیسی نیسته.
دغه راز ازادي رادیوی مجله خپرو. مخکې تر دې چې د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا له حاله مو خبر کړو، لومړی به د اسعارو بازار ته ورشو. پرون تر ناوخته پورې ځینې بهرني اسعار په افغانیو باندې داسې مبادله کېدل.
یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 10 پوله، د سعودي یو ریال 12 افغانۍ او 95 پوله، یو سترلینګ پاوند 80 افغانۍ او 80 پوله، زر پاکستانی روپۍ 840 افغانۍ او زر ایرانی تومنه 550 افغانۍ او 30 پوله.
انټرنټ پانو کې ځینو خارونو د سبا د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب داسې اټکل شوې دي. کابل د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 14، چیټا 12، کندهار 40، 12، هرات 10، لس، جلال آباد 15، 10، مزار شریف 9، 15، فراه 40، 14، او سبا به په زرنج کې د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 14 او چیټا هم 14 وي. له جلال آباد ته پرته چې د ورښت اټکل پکې شوی، د نورو ښارونو آسمان به شین وي. ساعت 8:09 دی. آزادي رادیو ته خوښ یاست. په کندهار کې امنیتي مقامات د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې د ګنشمیر مشکوکو مخالفو طالبانو د نیولو ادعا کوي. په کندهار کې د اتل قلی اردو قماندان د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې د دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې څلور څلوېښت تنه مخالف طالبان د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د دغو عملیاتو جزئیات له کندهار څخه د ازادي راډیو د خبریال جاوید احمد وفا په راپور کې واوري.
د هلمند د دیشب ولسوالۍ کې د یوې نشت په ترڅ کې د دې ولسوالۍ امنیه قمندان او څلور تنه نور وژل شوي دي. دا خبره د هلمند امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن د ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه څرګنده کړه. ویل د یکشنبې په ورځ سهار د هلمند د دیشب ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ امنیه قمندان امان الله ته د طالبان لخوا کمین نیول شوی و چې د دې کمین په ترڅ کې نشته رامنځته شوه چې په نشت کې د دیشب امنیه قمندان امان الله د دزوی او درې سرتېري ووژل شول.
Три каза нур, вострам сыч лин, почему на принца каза кижи, базар принца каза щитан, ты веди, че команданте, ты веди, три каза нур, полишни.
دا زیات کړه په دې نشت کې د طالبانو هم دوه تنه وژل شوي او سیمه ته د عملیاتو لپاره له مرکز لشکرګاه څخه نور ځواکونه هم وراستول شوي دي. د هلمند امنیت قمندان دا هم وایي د ولسي جرګې هغه تندید چې د یکشنبې په سهار د خپل کور مخته د مین د چاودنې له امله ټکې شوی و په روغتون کې خپله سا ورکړه.
افغاني وزاد پلان مې دی بس مین پر پټان شوی و د پندای تقریبا دوه مینو نه مشکا شپې کې چې راښلي مې دي چې د ناتالي په ساحه کې و یو د باباجي په ساحه کې و بس نو په درې شپه ځکه ها خو دې راځي چې یو دغه منځکا د تاسو سره ځکه پر مې باندې مې یو څه شپې پښکړی و بس دې سره په خاطر یو باندې و شي څو هغه
دا یاده مونږ ورته چې د هلمند په ولایت کې د تاسو تر خواني په داسې حال کې امنیت ساتو چې د هلمند امنیتي ځواکونه هڅه کوي د ولسي جرګې او ولایتي شورا د ټاکنو لپاره امنیتي فضا درکونه کوي او له همدې امله په مرکز او ولسوالیو کې خپلې پیری او ګزمې زیاتې کړې دي. جاوید احمد وفا د ازادي راډیو کندهار.
د کندهار په څنګلوري هلمند ولایت کې پرون د تاوتریخوالو په ترڅ کې څو تنه من جمله یو کاندید او دغه راس د یوې ولسوالۍ یو امنیه قمندان وژل شوی. په دې هکله راپور وروسته خپرو. د ننګرهار ولایت یو شمېر خپلواکو ښځینه کاندیدانو د ټاکنو د ګډ دفتر د شکایتونو پر کمیسون نیوکه کړې چې دوی یې په لوی لاس په ګوندونو پورې تړلي خو د شکایتونو کمیسون یې پر نیوکې غور نه کوي. مخکې تر دې چې د انتخاباتو په اړه د اوریدونکو پوښتنو ته ویل شوي ځوابونه خپاره کړو، لومړی د ننګرهار د خپلواکو ښځینه کاندیدانو شکایت له داود وفا څخه اورو.
په ننګرهار ولایت کې د ولسي جرګې یو شمېر خپلواکو ښځینه کاندیدانو نیوکه کړې چې د ټاکنو د ګډ دفتر لخوا د کاندیدانو په وروستي راوتلي لیست کې دوی په ګوندونو پورې تړل شوي دي. دوی وایي د ټاکنو د ګډ دفتر د شکایتونو کمیسون ته شکایتونه هم کړي خو غور پرې نه دی شوی. د ننګرهار ولایت نه د ولسي جرګې کاندیده فهیمه مجددي وایي
نه دا خو سمه نه ده، بالکل غلط ده، بالکل یو دروغ خبره ده، ځکه چې زه د کوم از پورې مربوط نه یم او نه کیږم. په یوناوا کې ډېر داسې بېغوري کېږي، زیات بېغوري کېږي. دا هم یو نیوکه ده زموږ د خوا چې د هغوی بې مستقیمه بېغوري ده. د ولایتي شورا یوه کاندیده محترمه وایي دا د رسالت مردم په حزب کې غړیتوب نه لري خو ورته منسوب شوي.
یو زمانو سره هم د حزب رسالت مردم افغانستان یې اضافه شوی چې زه خپله ما فرمم چې خانه پوری کړی ده مستقله او آزاده کاندیده یم، کوم حزب پورې اړه نه لرم. مونږ شکایتونه وکړل خو هغوی کومه توجه ونه کړه زموږ د مشکل ته.
د ولسي جرګې بله خپلواکه کاندیده همایرا رفیع رسالت مردم ګوند ته د ده د منسوبېدانې د لامل په اړه وایي
دا بيخي بالکل غلطه ده. دا یو لوی خیانت دی چې زمونږ کاندیدانو سره شی مونږ سره ظلم کړی دی. په دغه شان باندې مونږ آزاد مستقل کاندیدان یو عام بودی چې دغه کاندیدان نفوذ لري، وزن لري، نو په دې خاطر چې دغه هیڅ کریډیټ واخلي زمونږ نوم خپل ځان پورې تړلی په جعلي اسنادو او په جعلي انزاګانو باندې دا کار کړی دی. دا شکایت ما د کابل د سمې شکایت دفتر ته ورسو، تنظیم مشر انتخاباتو تنظیم ګډ دفتر ته دا شکایت بل کې کړی دی. د ننګرهار ولایت انتخاباتو دفتر ته شکایت وکړ، سم شکایت کوم فرما ورکړې ده، اما تقریبا دوه میاشتې مخکې
خو په ختیځو ولایتونو کې د ټاکنو د ګډ دفتر افغان مشر هدایت الله وطنیار وایي د ټاکنو د شکایتو د کمیسیون د کار د ډېروالي له امله د دوی شکایتونه تر اوسه بې ځوابه پاتې شوي دي. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو داسې نور کاندیدان هم شته چې دې ته ورته نیوکې لري.
ازادي راډیو د انتخاباتو په باب راپورونه سربیره ځانګړي پروګرامونه هم لري. په راتلونکي خپرونه کې د څو تنو په ګډون یو ګردی میز لرو. خو اوس د انتخاباتو په اړوند ځینو اوریدونکو پوښتنو ته د انتخاباتو یو مسؤول مقام ځوابونه وایي. دا ځوابونه پرون په مستقیم ډول خپره شوي چې اوس یې تاسو ته تکرار خپرو.
د دیارلس و سلوراتایم کال انتخابات،
انتخابات سال 1384.
د انتخابات و پاره د آزادی رادیو د منظم و پروگرامونو لری
سلام شنونده عزیز، رادیوی آزادی در ارتباط به انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی که اینک دو هفته از آن فاصله داریم پروگرام های مختلفی دارد. برخی موضوعات مورد بحث در پروگرام های میز مدور با اهل نظر در میان گذاشته می شود که در آن تحلیل ها و نظریات اشتراک کنندگان انعکاس می یابد. در برنامه دو ساعته در امواج آزادی که آن هم به طور مستقیم نشر می شود، شنوندگان رادیوی آزادی نگرانی ها، تبصره ها و انتقاداتشان را در رابطه با انتخابات و مهمانان پروگرام که در پروگرام های مختلف از مراجع مختلف نمایندگی می کنند ارائه می کنند. پروگرام های یک ساعته روزهای یک شنبه بیشتر جنبه معلوماتی دارد. در این پروگرام ها سخنگو و یا مسئولین دیگر دفتر مشترک تنظیم انتخابات با استودیوی رادیوی آزادی حاضر شده و با سوالاتی که شنوندگان از طریق تلفن می پرسند پاسخ می گویند. زبنان ما در طول هفته از طریق شماره تلفنی که رادیوی آزادی مخصوص برای سوالات انتخابات به کار انداخته سوالات شنوندگان را حاصل می کنیم. به این سوالات نیز در همین پروگرام پاسخ گفته خواهد شد. البته گرداننده های پروگرام همکارم نوریاس نوری و گوینده ایتان عنایت شریف هم سوالاتی را که اکثرا شنوندگان می پرسند مطرح خواهند کرد. با سوالهای مشکل و آسان هر دو موقع نشر داده می شود. لطفاً هرگز تشویش نکنید که مبادا سوالتان بسیار ساده و بسیط باشد.
بله، قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ د خبرونه د انتخاباتو په حکله ستاسو پوښتنو او ځوابونو ته ځانګړې شوې ده. په کابل کې زموږ میلمانه دي د انتخاباتو د تنظیم د ګډ دفتر غړی محمد نظری، د انتخاباتو د دارالانشا د بهرنیو اړیکو مسؤول نور علي جبارخیل. بله محترم نظری صاحب او محترم جبارخیل، زموږ خبرونه ته ښه راغلاست.
تشکر، مننه ډیره زیاته.
بله، لکه څنګه چې زمونږ همکار هم ورته اشاره وکړه، د دې خبرونې هدف دا دی چې مونږ هر څومره ډیر وکولای شو اوریدونکي د انتخاباتو په هکله خبر کړو او هغو پوښتنو ته چې دوی لري هغو ته ځوابونه وویل شي. د ټلیفون لارې زمونږ اوریدونکو سختې پوښتنې هم کړې او ځینې ساده پوښتنې هم په دې ورځو کې مطرح شوې دي. د بیلګې په توګه به د دې اوریدونکي پوښتنه واورو.
د څو د پاتې د انتخاباتو ته او د لوګر د ولایت انتخاباتو علاوه په کابل کې رای ورکولای شي وکړه. تمالو سردار محمد دی، وسلام.
محترم جبارخیل، منتظر پاسخ شما به این سوال هستیم.
انتخابات په ویشتم سمبولا 13 ستمبر دی چې تقریبا دو هفته ورته پاتې دي او هر رای اچونکی باید په خپل هغه ولایت کې رای واچوي د کوم ولایت چې هغه خپل د راجستر کارت ولري. هغه نشي کولای چې په بل ولایت کې رای واچوي.
بله ببخشین، در همین قسمت سوالی که به میان میره ایست که دو ولایت دایکندی و پنشیر بعدن تأسیس شده، یعنی در زمان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری این نام ها شاید در کارت ثبت نوشته نباشه. کسایی که به ولسوالی های هستن که اونا فعلا مربوط به این دو ولایت میشن و نام ولایات جدیدشان در کارت هایشان نوشته نیست، با اونا چه قسم برخورد میشه؟
تشکر. از همه اولتر مسرور هستیم که از طریق برنامه های شما در اختیار شنوندگان عزیز قرار داریم. در مورد سوالی که مطرح است که ولایت های دایکندی و پنشیر در جریان انتخابات سال گذشته جدیدن ایجاد شدن، که دقیقا رای دهنده های این ولایات به اساس ولسوالی های مربوطی که قبلا در کارت هویت اشتراکشان نام ولایت تذکر نرفته، می توانند به اساس نام ولسوالی های مربوط همان ولایت در ولایت مربوطه شان رای بدهند.
محترم نظری صاحب، زمون زین اوریدونکو دا پختنی هم کړی دي چې هغه کډوال چې له هیواد بهر جون کوي او کچېری وغوړي به ته هیواد ترستان شي، اې د دوی لپاره نوې کارتونه توزیع کیږي کنه؟ په دې برخه کې زمون دوه اوریدونکو دا پختنی داسې مطرح کړی.
سلام علیکم، ما مجزادتم از ایران تلفن میزنم. میخواستم یک سوال داشتم از این راجع به مهاجرات. مهاجرایی که از ایران یا از خارج از کشور میاین، برای اینا کارت رایگیری نداره، نه کارت رایگیری دوباره توزیع میشه برای انتخابات پارلمانی؟
یعنی سرور از پاکستان یاد میدهیم راجع به انتخابات که ما در پاکستان زندگی داریم، خصوصا در اولسندی پاکستان، رای دادن ما در مورد چطور میشه؟ این رو برای ما جواب بدین.
چون شنونده در روی خط است، ما میخواییم پیش نمیده رو هم از بسنتیم، سوال اونا رو بشنویم و بعد به خدمت میمانان قرار میگیریم.
بله، محترم خپلزان معرفی که
زمانم از درمان ده زد خوص دیمانه کلی نخبری که زمان سر سوال داده ده درانو ملمانونا چه پتی رو ده ریاست جمهوری پا انتخاباتو که چه علتا مثلا پا اوزو که لوجستیکی مرست کامه وی آغا ده تیر زل پشان با اوز هم پا اوزو که ده انتخابات پا اوزو که امداسه د لوجستیکي مرستې کمالای وي او که تاسو ورته پوره امدګي نیولې ده.
بلې، پوښتنه مو واورېدل شوه، تشکر، مننه. بل اوریدونکی هم تلیفون په لیکه کې دی. بلې، اواز مو راځي، مهرباني وکړئ.
تاسو راشم د شنوارو ولسمې خبرې کومه ځینې سوالونه دي چې هغه خو څه مطرح هم شي په درد نخري، ځکه د انتخاباتو وخت ډېر رانږدې شوی دی.
بلې،
موږ غټ مشکل چې اوس په مخ کې لرو دغه مشکل دی چې زموږ کاندیدان موږ عملا ګورو چې دوی دغه کسان چې په دې انتخاباتو په دې دفاتر او په دې مراکز کې کار کوي دغه را جلبوي او خپل کسان دلته شاملوي. د دې نه کومک غواړي چې که دغه فرضاً کوم کسان بې سواده یا ناپوهي او هغې نه داسې استفاده وکړو په خپله ګټه. نو دغه زما پوښتنه جبراخیل صاحب نه دا وه، مخکې هم دا سوال موږ مطرح کړه، هغوی چې موږ دوی ته سوګند ورکوو. دغه مشکل خو په سوګند باندې نه حل کېږي، ځکه ډېر کسان دي چې سوګند خو ما ورته وویل چې سوګند کله مني. زما داسې پوښتنه وه جبراخیل صاحب نه چې که تاسو دغه تضمین غوندې واخلئ، دغه کسان چې تاسو مقرروئ دا تضمین تر واخلئ چې تاسو به بې طرفه یاستئ، ځکه موږ ګورو ورته وایي چې فرضاً که تاسو انعام $100 درکوي، موږ تاسو ته $200 درکوو. او دې خپل کسان یې لیستونه ورکړي دي په دې انعام باندې منلم دي چې شل شا ډېر چې دغه بیا په دې مراکزو کښې به غټ مشکل او مصیبت پېښ شي. توجه نه مننه، امید ده جواخیل صاحب په دې باره کښې موږ ته معلومات راکړي.
بلې، اول خو د خوست نه کوم ورور چې پوښتنه وکړه د لوجستیکي مرستې د کمبوتو، نو دا ځل یې موږ مکمل تیاری نیولی ده او موږ سره د لوجستیکي هیڅ قسمه کمبوت نشته، بلکې موږ ټول امکانات سرته رسولي دي. او دویمه پوښتنه د شینوار ولسوالۍ نه چې کوم ورور کړې ده، نو زموږ د انتخاباتو د دفتر مسؤلین یا سټاف دا ټول به د انتخاباتو ورځ باندې یا د هغې نه بعد راشمیرنو په ورځو کې مکمل طور باندې بې طرفانه رول لوبوي، او که چېرته دوی اوس داسې په کومه منطقه کې زموږ سنل داسې ویني چې هغه بې طرفه رول نه ادا کوي، نو دوی کولی شي چې ولایتي دفتر ته خپل شکایت ورسوي او موږ به په هغې باندې جدي عمل کوو.
بله محترم نظری، برازی که سوالات قبلی فراموش نشه، سوالی را که در جریان هفته زیادتر به دست میاریم و شاید دیر باشه اما به هر حال باید مطرح شود، و اوی است که پناهنده های افغانی در ایران و پاکستان میخواهند بفهمند که اگر به وطن برگردن آیا حق رأی خود داشتن و یا نه.
تشکر. من خدمت آقای سرور از پاکستان، از راولپندی پاکستان، و آقای نکزاد از هرات که در رابطه با چگونگی ارائه رای مهاجرین سوالاتی داشتن تقدیم میکنم. برنامه ثبت نام مهاجرین عودت کننده در مرزهای دخولی کشور تا نزدیک های روز انتخابات باز خواهد بود. هر مهاجر هموطن ما علاقمند باشند که به خاطر اشتراک به انتخابات پارلمانی و یا هم علاقمند باشند به وطن برگردن، میتوانند از این امکانات مستفید شوند و در انتخابات شرکت بکنند. سوالی را که از جانب آقای نکزاد از هرات دریافت کردیم که او هموطن ما که داخل مرز شده باشند، یعنی در یک از ولایات کشور حضور داشته باشند، در جریان توزیع یک ماهه کارت اشتراک هر دو کارت به دست نیاورده باشند. بدون داشتن کارت یکی از اساسات اشتراک در انتخابات هست، شاید در انتخابات اشتراک نکنند. او دو مهاجرینی که در جریان بازگشت کارت اشتراک انتخابات به دست بیارند، میتوانند که در روز انتخابات جهت ارائه رای در حوزه های انتخاباتی ما در مطابق ولایتشان تشریف ببرند و ارائه
رای بدارن.
آقای نظری تشکر. ما به اجازهتان دوباره به سوال اولی برمیگردم، به خاطر از اینکه موضوع زیادتر روشن شوه، چون بعضا گفته میشد که پناهنده های افغانی خارج از کشور که در انتخابات ریاست جمهوری در کشورهای مقیم خود در اوج تانستن که عیبتن در این انتخابات نخواد بتانن که در رای گیری سهم بگیرن. از این که شما میگین که تا چند روز دیگه هم امکانات ثبت نام بر اونا در صورت برگشتشان در کشور در مرزها است، من میخواستم امیر دوباره روشنتر بشنوم.
دقیقا طور که شما فرمودین، در سال گذشته برای هموطنان مهاجر ما مقیم کشورهای اسلامی ایران و کشور اسلامی پاکستان انتخابات راه اندازی شد، چون مطابق حکم قانون اساسی حوزه انتخاباتی در سطح کشور البته ولایت شناخته شده. بنابر مشکلات تکنیکی زیاد و پیچیده بودن انتخاباتی که منشأش از سیستم انتخاباتی که برفعلا مطرح است در انتخابات پارلمانی، برای دفتر مشترک تنظیم انتخابات راه اندازی انتخابات خارج از مرزها بسیار مشکل تمام میشد. روی دلیل از هموطنان محترم در خارج از کشور دعوت به عمل آمد که اگر هرگاه علاقمند باشند به انتخابات پارلمانی در کشور به اساس حوزه انتخاباتیشان یعنی ولایت مربوطشان هرگاه خواسته باشند اشتراک بکنند، لازم هست به داخل کشور تشریف بیارند و خود را ثبت نام بکنند با داشتن کارت اشتراک در انتخابات آتیه شرکت بکنند.
ولی آخرین روز برای ثبت نام چه وقت است؟
دقیقا تا روزهای نزدیک انتخابات این موضوع مطرح است. هنوز دفاتر ثبت نام ما در مرزهای دخولی کشور برای هموطنان عودت کننده باز می باشند و به تعداد این تیم ها و حوزه های ثبت نام هنوز افزوده شده. هموطنان ما می توانند فارغ بال به خاطر ثبت نام بر حوزه هایی که در مرز کشور در یعنی در نقاط دخولی می توانند خود ثبت نام بکنند و کارت اشتراک به دست بیارن.
بله نظر صاحب، مننه اوریدون کای د ټلیفون په لیکه کړی. بله مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او خپل پوښتنه مطرح کړئ.
الو سلام علیکم زرم سلام دې سره ما در وسره نن دغه د پوښتنه ده موږ د کندهار او شیر په راتب کاروبار په دغه باندې او زموږ په دې انتخابات چې موږ راي په څه دغه باندې څنګه طریقه باندې.
بله مننه. بل اوریدون که هم د ټلیفون په لیکه کې. بله مهرباني وکړئ
چمتې زحمت درکې. اگر چې زما سوال تکراری ده زه فکر کوم خو به هم غواړم چې مطرح کړم، ځکه چې دا ډېر سخت حالات په دې کې دي چې یو ته غریب کاندیدان دی هغه هیڅ نه لري، یو ته کاندیدان دی چې دوی ډېرې پیسې مصرفوي او د دې مصارف مخه تر اوسه چا نه دی نیولې په دقیق صورت باندې. نو زه فکر کوم چې که چېرته د دې مصارفو مخه ونه نیول شي هغه غریب او باسواد او تعلیم یافته کاندیدان چې پیسې نه لري او خپل دغه ټاکنې ته راوتلي دي، فکر کوم چې دغه په مقابل کې داسې خلک خنډونه واقع کړي. نو په دې مورد غواړم چې جواخر څخه خپل نظر وړاندې کړي. مننه کوم.
بله دو سوال مطرح شد و سوال سوم از شنونده ما که در خط هست هم میگیریم و بعد از اون مراجعه میکنیم به مهمانان گرامی. شنونده عزیز خود معرفی کنین لطفا.
بله سلام علیکم. من امید هستم از آلمان شما رو زحمت دادم.
خواهش میکنم.
ما فقط یک سوال دارم. به همش که سوال کردیم گفتن که در رابطه با سواد و بی سواد و ای گپا ای برای ما مهم نیست. ما در گذشته هم شاید پدرهای ما یا اجداد ما بی سواد بودن یا دیگه بودن، او بر ما مهم نبوده، در او شرایط تو شرایط دیگه بوده. ولی فعلا ما همش که سوال میکنه میگه مهم نیست کس بی سواد است یا با سواد است، کسی که او رو انتخاب میکنن. ولی پرابلم ما و تشویش ما از اینه که نشاید که وقتی که در خود پارلمان کسایی که بی سواد در اونجا میان اونو از آگاهی نداشته باشن از مسائل قانونی و بعض مسائل دیگه. ما در قدیما دیدیم که وقتی که ختم مبارزات انتخاباتی بود و بعد از او که در پارلمان بود، وقتی که چک چک میکردن اقتداد مردم بسار چی بودن از خواب میخیستن، اونا شخص خود میچسپاندن در او ورد. وقتی که این تو افراد بیاید در مابین پارلمان چی توقع خود داشتیم از اونا؟ ما فقط در این مورد من بخواهیم که
امی سوال ما حل شود. تشکر.
بله تشکر از شما. سوال تنها شما نیست، بسیاری از شنونده ها هم در جریان هفته امتر سوال ها و سوالات مشابه مطرح ساختن که ارتباط می گرفت به معیارهایی که بر اساس از او یک نفر حق کاندید شدن پیدا میکنه.
بله لومړی باز جبرخیل صاحب دغه رحمت الله چې د وسیګه په هرات کې کده ته جواب ورک.
هر رای اچون کای چې د هغه په کارت کې کوم ولایت لیکل شوی وي او هغه د کوم ولایت په نوم باندې د رای اچون کې کارت اخیسته وي، هغه به فقط په هغه ولایت کې خپل رای اچوي، هغه نشي کولای چې په بل ولایت کې رای واچوي. او دویم سوال زما د ورور د مصارفو په باره کې، نو مونږه د مالی طرز العمل داسې جوړ کړی دی چې د ولسی جرګې کاندید بعد د ونیمو لکونه زیات مصرف نشي کولای او د ولایتي شورا کاندید بعد د درنیمو لکونه زیات مصرف نشي.